دا مشال راډیو دا او دا مهال په پیښور کې د ورځې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په خبرونه کې زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې د رنګونو نړۍ او پرګنې اوري. خو تر دې هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ ده. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په پاکستان کې وکیلانو د کوټي د ځانمرګي برید پر ضد تر درو ورځو کار ته د نتلو اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي په کندوز او بدخشان کې تر 50 زیات وسلوال وژلي دي. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي د ترکی پر ضد لګول شوي بندیزونه به په مرحله وار توګه پورته کړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې وکیلانو د کوټي د ځانمرګي برید پر ضد تر درو ورځو کار ته د نتلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د مدني ټولنو غړو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په کوټه کې د سوي خونړي برید پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د احتجاجي مظاهرو پر وخت د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې ولس ژوند خوندي کړي او د ترهګرو ډلو پر ضد بېله څه توپیره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کراچۍ پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې پر وخت د آل پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر اکمل زرین خان مشال راډیو ته وویل
حکومت ته زمدا خاص ته چې دا قوم ته د خبره سرګند کی چې دا دهشتګرد پاکستان نه دی او دا دهشتګرد بهر ناراضي دی. د وخت کې مطلب دا دی چې د اپریشن مقصد هغه حاصل نشو چې دا دماکه چې کوم اوسو نه دینه دا ظاهره شو چې دهشتګرد چې دی هغه په خپل مقاصدو کې کامیابی.
د دې ترڅنګ د خبریالانو اتحادیې هم یو مظاهره وکړه. د کوټي په پیښه کې د خبریالانو وژنه وغندله او د میډیا له ادارو او حکومت یې غوښتنه وکړه چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي. د پاکستان د پېټرولیم او قدرتي وسلو ریاستي وزیر جام کمال خان ویلي دي چې د ټاپي ګیس پایپ لاین پروژه باندې کار روان دي او دا بزر بشپړ سي. نوموړي دا څرګندونه د سټېشن بې په ورځ په پرا کې له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال کړې دي. جام کمال خان زیاته کړه چې د ترکمنستان، افغانستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه ډیره مهمه ده او له ډیر دې سره پر تړلو نورو بیلابیلو پروژو هم کار روان دي. د افغانستان د لوګر ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي طالبانو د پاکستانی هلیکاپټري د عملی د خوشی کېدو په بدل کې شرطونه یې شیدي. د دې شورا یو غړي عبدالولي وکیل پرون مشال راډیو ته وویل
دی وی قومي مشران وخت په وخت له دوی سره ویني، عمله به هرو مرو جوړوي، هڅې جریان لري او هیله سته چې دوی به ژر تر ژره خوشي کېږي. کوم شرطونه چې دواړو خواوو وړاندې کړي داسې نه دي چې دا مسله ګډوډه کړي.
دغه پاکستانی هلیکاپټر د تخنیکی ستونزو له کبله د تیری پنځشنبه په ورځ د لوګر په ادرې ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې وه او عملی چې شپږ پاکستانیان او یو روسی انجینیر و طالبانو تښتولي. افغان چارواکي وایي چې د هیواد د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې 28 وسلوال طالبان وژلي دي. په شمال کې د افغان ملي اردو یو ویاند عبدالقهار ارام وایي چې تېره شپه د امام صاحب ولسوالۍ په ګمبز سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 28 طالبان وژل سوي او ترڅنګ یې 11 نور ټپي سوي دي. نوموړي ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول سوي قاضي مولوي عبدالرب په ګډون شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. د طالبانو لخوا په دې اړه څه دریځ مخته نه دی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او هڅه کیږي چې دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه له وسلوالو پاک سي. د دې وزارت د ویاند یو مرستیال محمد ردمن نن مشال راډیو ته وویل چې د هلمند د ګرشک او سنگین ولسوالۍ هم د افغان طالب ځواکونو تر واک لاندې دي. د ردمن په خبره د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم امنیت نسبتا ښه دی. په هلمند کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ کلکې نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په یورزنی سفر تاجکستان ته تللی دی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ مشال رډیو ته وویل چې حنیف اتمر به هلته له تاجکستاني چارواکو سره د امنیتي همکاریو د پراختیا او د تراګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې په دې سفر کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د امنیت خوندیتوب په اړه هم خبرې وسي. د هند حکومت پرون په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او هغه ته یې پر پوله د وسلوالو پرله پسې د اوراوښتو پر سر احتجاج کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې ویلي چې زموږ حکومت د پولې له پورې غاړې د روزل شویو سخت دریځه وسلوالو د راوښتو له امله سخت اعتراض لري. د هند بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستانی نیولی دی چې د لشکرې طیبه په نوم د سخت دریځې ډلې د وسلوالو لخوا تر روزنې وروسته هند ته د بریدونو لپاره لیږل شوی و. د هندي چارواکو په وینا دې کس خپل جرم منلی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت هیڅ کله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره د بل پرچا پر ضد د بریدونو لپاره کاروي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ترکیې پر ضد لګول سوي بندیزونه به په مرحله واره توګه پورته کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې پرون په سینټ پیټرزبرګ کې له خپل ترکیې سیال رجب طیب اردغان سره تر لیدو وروسته کړې دي. ولسمشر پوتین زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو مخې ته د کاروبار او اقتصادي همکاریو پر ځای کولو لپاره ډیر کار پروت دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان وویل چې دواړه هیوادونه خپلې اغیزمن سوي اړیکې بیا پر ځای کولای شي او نور یې هم کوي کولای سي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسی به لرابي اکرم خان اوري.
نن د پېښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.68 پیسې اخیستل کیږي او په 1.83 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.35 پیسې او په 1.50 پیسې. یو یورو په 1.19 پیسې او په 1.40 پیسې. یو درهم په 28.50 پیسې اخیستل کیږي او په 28.90 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28.16 پیسې او په 28.40 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.60 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 290 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28 او په کوټه کې 24 او 21 وي.
دا مشال رادیو د اوزبوک غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د کوټې په برید کې د وژل شویو شمیر 3 یا تر رسیدلې حالت په ویلاویلو سیمو کې احتجاجونه او کاربندیزونه دوام لري.
چی رائے ایجنٹانو دور سیکورٹی نشتا بدے ملک چی رائے ایجنٹ راضی آغاز خودکش ہم کئی یو ادارے تم نہ نوزی او مخ نون کے اسوک نشتا دے.
د پاکستان وزیر اعظم د ترهګرۍ پر ضد د تګلارې جاج اخیستو په اړه غونډه کړې. لوی پکتیا ته په کډه شوي وزیرستاني کډوال خپلو کلیو ته ستنېدل غواړي. افغان چارواکي د هلمند په عملیاتو کې د بریا خبر ورکوي. په اونیزه خبرونه رنگونو نړۍ کې مو درته یو شمېر موضوعات راوړي.
میرا ایک دوست تھا بچپن کا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، پتا ہی نہیں کہاں کھو گیا وہ.
په پرګنی کې د لګکیو اتلانو په اړه اوري.
پاکستان د کابینې رشپک کسان جو درې جو اگر نان مسلم زو.
مشال رادیو سروس. لومړی موضوع ته ورزو. د بلوچستان د مرکز کوټه پر ملکی روغتون دوه ورځې مخکې د شوی ځانمرګي برید د وژل شویو شمیر 3 تر رسیدلی. د دغې پیښې پر ضد د احتجاج په توګه نن هم په صوبه کې عدالتونه تړلي دي. پرون د خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو اعلی وزیران او همداراز د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کوټې ته ورغلل او پر یاد پیښه د وژل شویو خلکو له کورنیو او حکومتي چارواکو سره خپلې خواخوږۍ شریکې کړې. عمران خان په خپله وینا کې د ترهګرو پر ضد د یو موټی کېدو پر خبره ټینګار وکړ. له کوټې څخه د مشال راډیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
د کوټ په بیلابیل روغتونونو کې درې نور ټپیان خپل ژوند د لاس اور کړی دی. څوک چې دوه ورځې وړاندې د کوټ په سیول هسپتال کې هغه مال په یو ځانمرګي برید کې ټپیان شوی وو. کله چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسی د نصرګندو کسانو د ډزو په نتیجه کې د وژل کېدو وروسته یې مړی و روغتون ته د پوسټ مارټم لپاره رسول شوی وو. په دغه ځانمرګي برید کې تردم ګړی پورې د وژل شوو کسانو شمېره و درو اویاو ته رسېدلې ده. په وژل شوو کې زیاتره د بلوچستان نامتو وکیلان دي او د دوی د فاتحې لړۍ به نن هم روانه وي. د بلوچستان د ولس سره د یووالي لپاره تېره ورځ د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف او نورو سیاسي مشرانو د کوټې دوره کړې وه. پر دې مهال د خبریالانو سره په خبرو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې د کوټې ځانمرګي برید ټوله کام سره یو موٹی کڑی دی. ترګره که هر ډلوی ټول کام با په ګډه سره ودوی ته ماتور کوي، ځکه چې د چاودن لوجی زموږ اراده نوري هم ټینګې سیوی دي، ولی چې دا د پاکستان نه بلکې د انسانیت دشمنان دي. نو موږ زیاته کړه ترګری د بلوچستان نه بلکې د ټوله هیواد ستونزه ده او د دې د مخنیوي لپاره د پولیسو او استخباراتي ادارو ترمنځ تړون ټینګول پکار دی، کوم چې دا وخت نه لیدل کیږي. د ځانمرګي برید په ضد د صوبې ټول عدالتونه به نن درېم ورځ هم تړلي وي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر کامران مرتضی په وینا چې په صوبه کې د وکیلانو د احتجاج کولو هیڅ پروګرام نشته، ځکه چې زیاتره مشران وکیلان په دې وروستۍ چاودنې کې وژل شوي دي. بل لور ته د پاکستان د مرکزي حکومت په مرسته 14 نور سخت ټپي وکیلان د علاج لپاره په ځانګړې الوتکې کراچۍ ته لېږدول شوي دي، چیرې چې لاله مخه د 150 وکیلانو علاج په بیلابیلو روغتونونو کې روان دي. تېر ورځ د پیش په ضد په کوټ ښار کې مکمل کار بندیز وسو. ټول ښوونځي تړلي وو. پر سړکانو باندې د موټرانو چلن کم لیدل کېدی. په عدالتو او پرس کلب کې خاموشي وه، ولې چې وکیلان او خبریالان ټول ورځ په فاتحو کې بوخت وو. ځکه چې په دغه ناوړه پیش کې د آج ټي وي کیمرامین شهزاد احمد او د ډان ټي وي کیمرامین محمود احمد هم وژل شوي دي. تېر ماښام د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې د پخواني مشر بلال انور کاسی د قتل مکلمه په سیول لاین تانه کې در شوې ده. د پولیسو په وینا چې دوی د بلال د وژنې په تور کې لس شکمن کسان نیولې او د هغو څخه پلټنه پیل کړې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د کوټې د وړمې ورځې ځانمرګي برید پر ضد پرون په کراچۍ کې وکیلانو، خبریالانو، سیاسي ګوندونو غړو او مدني فعالانو احتجاجي مظاهرې او لاریونونه وکړل. دوی ویل د پاکستان حکومت باید د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره خپلې تګلارې ته له نوي سره کتنه وکړي او د هیواد د وګړو امنیت په هر حال کې خوندي کړي. له کراچۍ څخه محمد عمران معلومات راکوي.
د کراچۍ پریس کلب مخې ته د نېشنل پارټۍ، عوامي ورکرز پارټۍ او آل پښتون فیډریشن په شمول د مدني ټولنې غړو بیلابیلې احتجاجي مظاهرې وکړې. پر دې موقع مظاهرچیانو د ریاستي ادارو او حکومت نه وغوښتل چې خپلو پالیسیو ته دوباره کتنه وکړي او بې له توپیره دي د ټولو وسلوالو پر ضد کاروایې وکړي. مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د آل پښتون فیډریشن یو مشر اکمل زرین خان وویل چې یو وخت په ملک کې د اپریشن ضربی عذب په نوم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. ولی بل اړخته بې ګناه خلک وژلې کېږي، نو باید اوس ریاست او حکومت ولس ته ښکاره کړي چې په اصل کې دا ظلم څوک کوي او له کومه ځایه دا خلک راځي.
موږ له دا جواب راکړي دا دهشتګرد د بار بارډر نه کراس کېږي راځي او کنا دا په دې کراچۍ کې او په ارد گرد په علاقو کې پاتې کېږي او دا غلطه نه دي دهشتګردي دي. دا دماکه چې کوم اوسو نه دینه دا ظاهره شو چې دهشتګرد چې دي هغه په خپل مقاصدو کې کامیابي.
د کوټې په پیښه کې د دوه شخصي ټي وي کارکونکو لپاره د خبریالانو سازمان پی ایف یو جی هم مظاهره وکړه چې پکې دا غوښتنه وشوه چې په یو خبري اداره کې کارکونکي هر تن ته تحفظ لپاره دغه ادارې ګامونه پورته کړي او بې له توپیره د ټولو ته یو رنګ اسانتیا ورکړي. د کراچۍ وکیلانو هم د کوټې پیښه پر ضد درې ورځو د ماتم اعلان کړي او عدالتي کاروایانې بندې ساتلې دي. د خار سیټي کورټ یو وکیل شمروز خان وایي چې د بلوچستان بار مشر وجل او بیا هلته په روغتون کې برید کول دا په ډاګه کوي چې دلته هیڅوک محفوظ نه دي. اوس باید دا خبره په ډاګه شي چې حکومتي غړي په ګاونډي هیوادونو چې تورونه لګي د دوی د منع کولو لپاره ولې ګامونه نه پورته کول کېږي.
دوی وایي چې رائے ایجنټانو دا مونږه دور سیکورټی نشته بده ملک چې دا رائے ایجنټ راځي هغه خودکش هم کوي، هغه مطلب یو ادارې تم نه نوځي او مخ نه اون کې هیڅوک نشته ده. دا ډېره افسوس خبره ده. مونږ د دې مذمت کو او حکومت ته دا خاص کو چې هغه دې باره کې خص ټپ اخلي او هرې طبقه ته عام عوام ته تحفظ ورکړي.
د کوټې په سیول روغتون کې د شوی برید د سلويختونو زیات جوبل کسان د کراچۍ اغا خان روغتون ته هم راوړل شوی چرته چې درملنه روانه ده او د هغوی ملګری وایي چې دغه ټولو کسانو حالت د خطرې نه بهر دی. محمد عمران، مشال ریڈیو کراچی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ ضد تګلارې نېشنل اکشن پلان په اړه نن غونډه کړې چې پکې د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو ګډون کړی. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کورنیو چارو وزیر به نن قومي اسمبلۍ ته وینا کوي او د ترهګرۍ ضد تګلارې د عملي کولو لارې چارې به څېړي. تېره ورځ وزیر اعظم ویلي ول چې د کوټې په برید کې د وژل شویو وینه به نه ضایع کوي. هلته د پاکستان پوځ لوړپوړو چارواکو غونډې ته جنرال راحیل شریف ویلي پر وکیلانو برید د ضربیازب په نوم د عملیاتو د بریاو تاواني کولو په معنا دی. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
په دې غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په قومي تګلارې او د داخلي امنیت جاج واخیستل شو. د پاکستان له وزیر اعظم هاوسه جاری شوی خبر پاڼې په وینا د دې په اړه تفصیلي بیان پاکستان د داخله چارو وزیر چودھر نثار علی خان نن په اسمبلی کې ورکوي. په دې غونډه کې وفاقي وزیرانو، د وزیر اعظم د بهرنو او قومي سلامتیا مشیرانو، د وزیر اعظم خصوصي مرستیال خارجه سیکرټر، د پاکستان پوځ مشر او آی ایس آی مشر ګډون کړی وو. هم دې لړ کې تېره ورځ وزیر اعظم نواز شریف د یو اعلی سطحې غونډې په موقع ویلي وو چې حکومت هغه ټول ضروري اقدامات اوچتوي چې د کوټه د سانحې وینه به ضایع نه کړي. وزیر اعظم نواز شریف دا هم ویلي وو چې موږ یو داسې نظریې سره په جنګ یو چې هغه زموږ د ژوند د تیرولو طریقه بدلول غواړي. وزیر اعظم اعلی چارواکو ته هدایت کړی وو چې لږ نه لږ وخت کې ښې نتیجې ترلاسه کولو لپاره امنیتي ادارې د یو بل سره کومک سیوا کړي او وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ هم رابطه د زیاتولو ضرورت دی. تېره ورځ شوې دغه غونډه کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھر نثار علی خان او د وزیر اعظم د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوه ملکي حالاتو په اړه وزیر اعظم ته بریفنګ ورکړی وو. بریفنګ ورکولو په وخت وزیر اعظم نواز شریف ته وویل شو چې په قبایلي سیمو کې د کامیاب عملیاتو نه پس وسله والو په خپلو اهدافو کې بدلون کړی دی خو قوم د دې پر ضد متحد دی. بلخوا هم تېره ورځ سیلړ کې د پاکستان پوځ جنرل هیډکوارټر کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه وشوه. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر لخوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې وسله وال او دغې پټن ځایونه پوره قوت سره دې ختم کړی شي او کور کمانډران او اخباراتی ادارې دی په چانیز عملیاتو کې توندی راولي. جنرال راحیل شریف ټولو پوځي کمانډرانو ته هدایت وکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قانون نافذ کوونکو ادارو ته د ضروري کومک ورکړي او په خاص توګه صوبایي امنیتي ادارو ته تربیت، منصوبه بندي او وسایل ورکړي شي. د غونډې په موقع د پاکستان پوځ مشر زیاته کړه چې د پاکستان په عدلي د بوزیرانه برید د اپریشن سربیاس کامیابیانه د متاثرولو کوشش دی. د پاکستان پوځ مشر وویل چې د پاکستان پوځ به د ترهګرۍ پر ضد شوي کامیابیانو ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څه په لږه مسلسل تعلیمي ادارې باندې
مشال ترانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې څه چې باید د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
نن په د مشال تر رڼا لاندې باس کې عبدالحی کاکړ تاسو ته د کوټې د برید په اړه باندې شننې درکوي او معلومات درکوي او په دې کې بدله هغه کسانو کورنیو سره وغږیږي چې پکې په دغه برید کې وژل شوي دي. نو په انتظار وسې دغه خبرونه په راتلونکي غړي کې در خبرو. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو هغه کورنۍ چې دوه کال مخکې د افغانستان خاورې ته کډه شوې وې دا مهال غواړي چې خپل سیمو ته بیرته ستنې شي، خو په خبره یې چې د پاکستان حکومت د ورستنېدو لپاره ځانګړي فارمونه ورته نه دي استولي. د خلک وایي د کډوالۍ له ژونده زخت تنګ شوي دي او د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د یادې سیمې د خلکو استازي ډاډ ورکوي چې د دوی قبایلو ستونزه به له اړوند حکومتي ادارو سره شریکه کړي. سیلاب مسید معلومات راکوي.
په وزیرستان کې د جنگ نه د افغانستان سیمې برمل لمن ته ورغلي. یو شمېر مسعود وزیر قبایلون ویایي چې موږ هم واپس تګ ته تیار یو، خو په دغه باره کښې د موږ سره نه چا تماس نیولی او نه چا جرګه یا د واپس تګ دپاره فارمونه رالېږلي دي. د قطبي وزیرستان یو قبایلي مولا جان سیدګای ویایي
جدید وزیر شمالی وزیرستان دعا کولا شی چې میډر بدل شوی درمل کیما لمن سیما دو داتا نه جلګر دی نه پر مینر غلی دی میډ هاف به حکومت دې جلګنا پوتی
یو بل کا بایلی نه جبلا زیاتوی چې پروتو مشکلات او ششکل یو بچون مو د تعلیم نه به برخه پاتې شول مرګ مو قبول هنر د کډوالۍ ژوند زغملای نه شو
مسجد وزیر میز ویډ کی د تعلیم پته شوی دی میز در د ستوند سره مخامخ دی چې خامہ خامیشتا هر شي خاک ملال شي چې خپل وطن نوافاز کو د کډوالۍ ژوند نه سیدار تغیر شوی چې خپل مرګ ته خواشي چې خالی مړه وا چې خدای دا خپل ژوند کې بیا په ټول مسلمان ورنه والی کا کمیشن در درغلای
د دغه کا بالیانو جغمه چې د قومي اسمبلی او د سفران د قائم کمیټای مشر مولانا جمال الدین مسعود تورا سوا اغوی لوز وکا چه ده دوغو کا بالیانو ده پارا با دلیارو سماولو پا غرز زد زیموارو چرواکو سرا وجا گیجا
نار طولا پیه که دای که ده ساو طولا پیه دای ده نا اتیل که و ده فاتح سکتر نا اتیل که و زو هور داو یایان چه ده خلک ده جرگه ورولا جی و ده خلک پیزا سرا ده وپاسه لیار جورا کو
مولانا جمال الدین مسعود دا هن زیاد اکرا چه ده دوغو کا بالیانو ده مشرانو جرگه ده زرکی ده میش سرا وبینی چې سره کښینو وژغېږو او دوی ته ورپېښ مشکلات زر کې سم کړو سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د نیمه قبایلی سیمې اف آر بنو مشرانو تیر ورځ په یوې جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د ماشومانو ښوونځي او د دوی لپاره جوړ د صحت یا روغتیا مرکزونه دي بنو ضلې ته نه انتقالوي دا مشران اندېښمن دي چې که حکومت یې خبره ونه مني نو د تعلیم په برخه کې د ماشومانو ستونزې به لا پسې ورزیاتې شي عمر دراز وزیر معلومات راکوي
بنو کې احمدزای او اتمانزای وزیر قبیلو مشرانو د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه کړې چې د دوی ښوونځي او صحت مرکزونه د په نیم قبایلي سیمو اف آر کې په ځای پرېږدي چې د دوی په وینا دولت یې په ضلعه کې ګډوي دوی وایي نیم قبایلي سیمو اف آر بنو کې ورباندې اف سی آر قانون لاګو دی نو څنګه د دوی ښوونځي په ضلعه کې ګډوي د بکاخیل وزیر قبیلې یو مشر عباس علي خان وویل په کومه طریقه چې د دوی ښوونځي او روغتونونه په ضلعه کې زم کوي دا غیر قانوني دی او تش د دوی سیمه نور هم د سہولتونو محروموي
میر 252 سکولینه یې سیټل ته ورکړی دی دا سټیټس چې بدلیږي دا صدر آرډیننس کو دا د سیکټری لیول نه دی د گورنر لیول نه دی د وزیر اعلی لیول نه دی دا غیر قانوني په لګیا دی بل د میج اتیلاس ډیسپنسری هسپتال نه دی پښه سټاف ته هغه د چې کیمادو لګیا دی سیټل ته ورکوي په کور خدا دو چې هغه افسرونه نه پښتنا وشي چې چا دغه فیزیبیلیټی جوړا دو چا دغه فاندینګ کړای دی چا دغه اپروول ورکړای دی
دا فاربانو جانی خیل مشر ملک مویز خان وای موجوده حکومت دوی په دواو کې حیران کړي چې اوس هم د اف سی آر زمواري لاندې ژوند کوي او د اف آر یعنی نیم قبایلی سیمه مراعات هم ترې اخیستلې شي
که خامہ خدای یی چې میز تو سره ډیفیکلټی کوي او خیبر پختونخوا ته مور کوي میز دا یی چې دغه میز دغه سکولې دغه هسپتالې دغه مشترونه دغه نه دا وداري که به دا میز په زور ورګډوي به ادا لیکل میز ته دایر کوي چې ته د زمورن خلوص یې قبایل اسیات ته تو ختم شو په تو زمورن شته
د احمد زای وزیر قبیله مشر ملک لیاقت علی خان وویل دا دوی د بچو نشتا تعلیمی ادارې هم واپس اخلي
چیرې دا مصیبت وی موجوده په حکومت سره جوړي چې 70% نه جوړږي کمی د سکول ختم کیږي دا سکولونه چې ختم کوي خو په فرشه خو بیا سکول وړ پوته نشي بیا میر وړ کی تعلیم څه حاصل کو چې بیا تعلیم نه کو حاصل خدا دې میر فر خدا غاسه پتیاره شه پوته شي لکه دا څنګه چې د حکومت خیال لای خل لګیا دی پوس پاسمون شه مزال کو میر دل تعلیم دې پمزکه نه سره پرې دی میر د شتګردی نه نه اله دغه نه خلیا ځکه نه چې میر تعلیم نشته شعور نشته دای په میر
پدې اړه مو چې کله د بنو کمیشنر او مرستیال کمیشنر سره د خبرو کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو د اف آر بنو جرګې مشرانو په دې لړ کې یو 12 کسیزه د مشرانو کمیټي دولت سره د خبرو کولو لپاره وټاکله چې د خپلو غوښتنو او راتلون کې په اړه به وړاندې مزل کوي یاد دیوی چې سمود وړاندې فاټا سیکټریټ لخوا دغه فیصله شوه چې قبایلی سیمو کې هغه ښوونځي چې پکې د زده کوونکو شمیره کمه وي په نورو ښوونځیو کې به زم کولی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو ده د باجوړ او مومند اوسیدونکو وای د سړک خرابوالی او د بیا ودانۍ کار درېدو له کبله د سیمو خلک پیښور ته د دوه ساعتونو سفر په ټوله ورځ کې کوي. دوی وای پر سړک تګ راتګ نشي کېدای نو وس د ملاکنډ پر لار ځي. کاروباریان وای پر سړک د تګ راتګ نه کېدو له کبله شاوخوا ته کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. تفصیل د شاهنواز ترکزی په رپورټ کې.
په محمود جنسی کې د ساپو تحصیل سړک چې د بیا ودانۍ کار پرې په نیمای کې ولاړ شوی د محمود نه علاوه د باجوړ او د دیرو لسته مشکل جوړ کړي. د یادو سیمو روزګار او د ولستګ راتک به پیښور ته هم په دې لار کېدو چې فاصله یې له باجوړه 140 کیلومتره وه. ولې د دغه سیمو ګاډي دا سات په تیمرګر او ملکنډ لار ځي چې د ولست پوینا دغه فاصله له 250 کیلومترو زیاته ده او خرڅ یو په دوه زیات شوی. ناوګي د باجوړ ایجنسی په داخله او د محمود ایجنسی په خارجه پوله آباد ده او د دغه سیمه اوسیدونکو شیخ جانزاده وای
د کونړ د ځانو حتی را د نورستان او د جلال آباد ته خلکو د ټولو څنګه د لار په محمود باندې ده او د باجوړ ایجنسی خدا د پخوانه لار ده. نو موږ ځکه لګي کوشاته کې او کولاوي کې ډیره مزه به وکړي. په دې وخت کې یو ډیر بی مشکل ده. دا تقریبا 50 کیلومتر سړک دی ناوګي د محمدګټ د سیمینا د ناخیر کنده پوری.
د بایزو د سیمې د ماربلز اونرز اسوسییشن یا د غرونو د مالکانو د اتحادیه یو مشر مبارز مومن وای چې وړاندې به کاروبار ډیر ښه کېدو ولې دا سات هم هغه روزګار په سلورمه حصہ پاتې شوه.
کلونو کې بعد لارو زینو څو ورا کلونو خالی تراتی چې مخکې به سلور سوال راي 300 سوال راي کم از کم دورځي وتی و ساشه دا غیر نسل یو نیم سلاري به مشکل نه راوځي ولې سره چې د لارې کډر روان غاله نګري.
د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالي شاه وای چې د هغوی د سوداګری ګاډي د تیمرګری په لار په یو پوره ورځ کې هم نه را رسي او بل تر نه ځای په ځای د اډو والو ټیکسونه اخلي. نو باید د محمد الله لار د زر تر زر جوړ کړی شي.
په دې طرف باندې د ملکنډ ډیویژن کې چدانان کې سب ډاټ ګاډي دي نو نرشته چې ګاډي مطلب په دور کې رسیدې نشي. نو موږ برباد شو. موږ د پریا ځای نشته. موږ د گورنر جو وعده کوي صدر پاکستان راغلو با جوړ دا ته موږ نه کړو او وزیر اعظم راغلو هغه ته موږ نه کړو او په تنه کې جو 100,000 چې مطلب تر نه پورې په دې روډ باندې کار ونه شي.
بل خو د وفاقي حکومت لخوا د یاد سړک لپاره 50 کروڑ روپۍ منظور شوه دي. خو د محمد ایجنسی د سرکاري چارواکو په وینا چې نه د معلومه کار پرې کله شروع شي یاد دی چې وړاندې د دغه سړک جوړونې کار د پاکستان د پوز د ودانۍ لپاره جوړې ادارې FWO سره ولې کدا سات پرې کار شروع کیږي. نو دغه کار به پرې نېشنل های ویز اتارټي کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
افغان چارواکي وای د هلمند ولایت په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ضد بریمن عملیات پر مخ روان دي. دوی وای طالبانو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او د لویو لارو په سرونو چلیکي بریدونه کوي. افغان چارواکي دا هم وایي چې د هلمند ولایت په بیلابیلو برخو کې له وسلوالو سره ډېرې سیمې بیرته نیول شوې دي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد په ازادي راډیو ته وویل چې د نادلي ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي. زیات سیمې له دښمنه نیول سوي او دښمنانو ته زیات تلفات رسیدلي دي. زموږ عملیاتي ځواکونه اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ ځي. دا عملیات زموږ په رهبرۍ روان دي او زموږ په لارښوونه ترسره کیږي. جنرال مراد علي مراد زیاته کړ چې د وسلوالو طالبانو ډلې ته چې د سرې قطعې په نوم یادېږي زیات تلفات رسیدلي دي. هغه څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو عملیات بهرني وسوال رهبری کوي. تر دې مخکې د هلمند د والی د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوی و چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتم بولي او په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو په ناوه کې پر امنیتي پوستو حمله کړې وه خو شنډې شوې دي. د خبر پاڼې په حواله په هلمند کې وسلوالو د مخامخ جګړې توان نه لاس ورکړی او په لارو سرکونو او په داسې سیمو کې چې ملکي خلک اوسي په حملو زیاته اتکا کوي او ملکی خلکو ته تلفات اړوي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تفسیر نه ده کړی. په هلمند کې په وروستیو 4 ورځو کې جګړې د پخوا په پرتله زیات شدت موندلی او ګڼ شمېر کورنۍ یې له امله بې ځایه شوي دي. ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلې دي. دولتي چارواکي په هلمند کې د دې کورنیو لپاره د خوراکي موادو د څښاک د پاکو اوبو او سرپنا د کموالي یادونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د دې بې ځایه شویو کورنیو پر وضعیت پرون ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د اویا زره اضافه کورنۍ
خپل زیات خو به ځای سي چې هغه خپل لشکرات ملاقات سي دي یا د هلمند د امسای ولایت سره ملاقات سي دي خپل زیات خو به ځای سي دي چې نه وږي دي چې هغه ډوډۍ نه لګي او نه لګي.
عبدالمجید اخونزاده پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي څرګنده کړ چې د هلمند په جګړه کې د یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو استخباراتي ادارې لاس لري او د هغه په وینا هڅه کوي چې د کویټې شورا د هلمند شمالي سیمو ته راولېږدوي. د لشکرګاه ښار ته د جګړې ورنږدې کېدو د دې سیمې خلکو او په عمومي ډول د لوی کندهار په حوزه کې د اوسېدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
په پېښور کې درې نیمې بجې شوې. بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی له ده د خبرونو لنډی زورو.
په پاکستان کې وکیلانو د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد تر درو ورځو کار ته د نتلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د مدني ټولنو غړو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په کوټه کې د سوي خونړي برید پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د احتجاج پر وخت د مدني ټولنو غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې د ولس ژوند خوندي کړي او د ترهګر ډلو پر ضد بېل څه توپیره کوټلې ګامونه پورته کړي. د افغانستان د لوګر ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د پاکستاني هلیکاپټرې د عملی د خوشی کېدو په بدل کې شرطونه ایښدي. د دې شورا یو غړي عبدالولي وکیل پرون مشال رادیو ته وویل چې قومي مشرانو له طالبانو سره په خبرو کې بوختي او هڅه کوي چې د دې هلیکاپټرې عمله زر تر زره را خوشی کړي. افغان چارواکي وایي چې د هیواد د کندوز د ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې وویشت وسلوال طالبان وژل دي. په شمال کې د افغان ملي اردو یو ویاند عبدالقهار آرام وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د یو بل خبر له مخې د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند حکومت پرون په نوي ډیلی کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او هغه ته د دوی په وینا پر پوله د پرله پسې اور اوښتونکو وسلوالو پر سر احتجاج کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د دوی حکومت د پولې له پوری غاړي د روزل سوو وسلوالو د اور اوښتو له کبله سخت اعتراض لري، خو پاکستان وایي چې خپل خاوره د بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د ترکیې پر ضد لګول سوي بندیزونه به په مرحله واره توګه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون په سینټ پیټرزبرګ کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر لیدو وروسته کړي دي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال رادیو واورید ویاند و موریوال کاکړ. وخت شوی د مشال رادیو نیز خبرونې د نړۍ رنگونو. په دې خبرونه کې د ساينس، ټکنالوژي او فلمي نړۍ خوندور معلومات او تازه معلومات اوریدای شي. د خبرونه جوړونکی ګلایاست.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا لیوک اکینز د نړۍ هغه لومړی تن جوړ شوی چې په کامیابۍ سره یې 5000 فوټه بلندۍ نه بغیر له پراشوټه ټوپ وهلې او حفاظت سره په جا کې غورځېدلې. د دې نه وړاندې اکینز شاوخوا 18000 بلندۍ نه ټوپ وهلې وو. اکینز د جنوبي کالیفورنیا سیمی ویلي کې د ټوپ وهل لپاره یو لوی جال غځولې وو. له جاز نه تر جال پورې د ټوپ وهنې وخت 2 منټه وو او دا مهم په ټلویزیون نیغ په نیغه ښودل شوی. له 5000 فوټه بلندۍ نه ټوپ وهلو پر وخت د اکینز رفتار 140 میله فی ګنټه وو. د ټوپ وهلو نه وړاندې اکینز ویلي وو چې د اعصابي تناو ښکار وو او اراده لرله چې ټوپ وهل وځنډوي. دا یو نړیوال ریکارډ هم دی. ساینسدانانو ویلي چې د جنوبي افریقا په یو غر کې داسې قدیم انساني باقیاتې موندلي چې پکې د سرطان یا کانسر ناروغۍ لومړی شواهد یې ترلاسه کړي. د دوی په خبره دا باقیات شاوخوا 1,00,000 زاړه دي او په دې کې د انسانانو د پښو ګوتې کې په تیزۍ سره د رسولۍ شواهد یې موندلي دي. دغه باقیات د لومړي دور د انسانانو دي. محققین وایي دا موندنه د هغو دعوو برعکس ده چې پکې دا ویل شوي ول چې پخوا د سرطان یا کانسر ناروغي نه وه. د دې نه وړاندې هم انساني باقیاتو کې رسولۍ موندل شوې وي، خو هغه څومره زاړې نه وي څومره چې دا وسنی دي. دغه باقیات جوهانسبرګ سره نږدې په یو غر کې موندل شوی. د ساوث افریقن جنرال آف ساينس کې خبر شوی دقیق تر مخه تخپو په یو اډوکو کې سرطان موجود وو. دا وخت په نړۍ کې ټکنالوژي ورځ تر بلې پرمختګ کوي او مختلفې کمپنیانې هر وخت جدید آلات معرفي کوي. په دې هر څه کې پخوانی ټکنالوژي معدوم کیږي. په دې وروستو کې د جاپان ټکنالوژي کمپنۍ فونای الیکټرک اعلان کړی چې وی سی آر جوړول یې بند کړی دی. دا په نړۍ کې د وی سی آر جوړولو اخري کمپنی وه. په 2001 کال کې د ډی وی ډی راتلو سره د وی سی آر ارزښت کم شو. د فونای کمپنۍ تر مخه په 2015 کال کې 5.5 لک وی سی آر خرڅ کړي وو چې پخوا دا شمیر هر کال 15 میلیون وه. په نړۍ کې لومړی وی سی آر په 1950 کال کې جوړ شوی وو. په چین کې انجینرانو د یو داسې اوږد بس ماډل جوړ کړی چې لاندې ترې ګاډي تیریدی شي. د ټرانزیټ الیویټډ بس نومې دا الیکټریک بس 2 میټر اوږد دی او په یو وخت کې پکې 300 مسافر سفر کولی شي. انجینران پلان لري چې په نوي ورژن کې به تر 1200 پورې مسافر سفر کولی شي. د دې بس لومړی ازموینه د چین په کوانګ هانګ ډو ښار کې شوې ده او په هغه ازموینه کې د بس جاج اخیستل شوی دی. په دې بس کې د برازیل، هند، فرانس او انډونیشیا حکومتونو هم لیوالتیا ښودلې ده. د دې بس تر ټولو غوره خبره دا ده چې د دې لاندې ګاډي تیرې دي شي او د سره باید ټرافیک جام هم نوي. انجینران وایي چې د دې بس ډیزاین سره به په سړکونو د ګاډو لپاره نور ځای هم ملاو شي. د دې پروژې مشر وایي چې د بس جوړولو کې به یو کال موده لګي او کېدی شي چې د روان کال تر پایه دا بس په مکمله توګه کار شروع کړي. د برازیل په ریو ښار کې د نړۍ تر ټولو لوی لوبو میلا اولمپکس د اګست په 15 نیټه شروع شوې ده چې پکې د نړۍ 200 هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي. اولمپکس لوبې به تر اګست 28 نیټې پورې دوام لري. په اولمپکس کې په 28 لوبو کې تر 1000 نه زیات لوبغاړي برخه اخلي. اولمپکس لوبې چې هر 4 کال وروسته کېږي د روان کال موټو یا شعار یو نوې نړۍ ده. د ریو اولمپکس لوبې په 300 میدانونو کې کېږي چې ځینې پکې نوي جوړ کړل شوي دي. How was the film in Nare Khabari?
My name's Bond.
Kamita Mario.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې فلم جیسن بون په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 160 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سٹار ٹریک بیاونډ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 168 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بیډ مومز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکارانو جان ابراهیم او ورن دیوان فلم دیشم په لومړي نمبر دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم کبالی دی چې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د مشهور اداکار عرفان خان مداری دی چې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکار میت ډیمن نوی فلم دی گریټ وال لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د امریکا او چین سینما ډایریکټرانو په ګډه جوړ کړی دی. دا فلم به په چین کې د روان کال دسمبر او په نوړ نړۍ کې د راتلونکي 2018 کال د فروری په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو اکشن او خیالي فلم دی. په فلم کې د چین مشهور دیوال خودل شوی. دا فلم د چک ریپبلک مشهور لیکوال فرانس کافکا په کتاب دی گریټ وال آف چاینا باندې جوړ دی. برطانیا مشهوری لیکوالی جے کے رولنگ نے بے کتاب فینٹاسٹک بیسٹ اینڈ ویئر ٹو فائنڈ دیم باندې فلم جوړ دی چې د دې فلم وې مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا یو خیالي فلم دی. دا نوې فلم د هری پوتر فلم سیریز برخه ده. په فلم کې آسکر ایوارډ ګټونکو اداکار ایڈی ریڈمینی، کیتھرین واټرسن، کولن فیرل او نورو کار کړی دی. دا فلم به د نومبر 14 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Shining white eyes
and it dove down underground.
There's strange things going on all over the city. The people behind this are not like you and me. There's a hidden society. It goes back centuries.
Yesterday, a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped.
Teeny. You brought Matt home.
That's Mrs. Commander. He's lost something I'm going to help him find.
We're going to recapture my creatures before they get hurt. They're currently in alien terrain, surrounded by millions of the most vicious creatures on the planet.
Humans.
The Hindi cinema mashhoor adakarano Siddharth Malhotra aur Katrina Kaif ne ve film bar bar dekho lumde tar khushwe de da yo romani film de de film producerano ke Karan Johar aur Farhan Akhtar hum shamil de film bar bar dekho ba da September 9 mane ta numaish ta parwani ki gi
main sochta tha zindagi ek simple si equation hai jay plus dia equals love सब कुछ बदलने वाला था
मुझे ये घर ये लाइफ नहीं चाहिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है
और फिर मेरे साथ जो हुआ वो शायद किसी के साथ नहीं होगा
तुमने शादी कब की
ये अच्छा
दो साल मेरे साथ पता क्या हो रहा है मेरे को ऐसी कुछ याद नहीं आ रहा है पता नहीं मैं कहां सोता हूं कहां उठता हूं
Why are you behaving like a lunatic?
I'm 46.
दिन में 10 दिन दूसरे दिन में 2 साल तीसरे दिन में 16 इसका मतलब 4 दिन में मैं मर जाऊंगा अगर मुझे पता होता आज जो होने वाला है मैं कुछ और कुछ अलग करता
वही दिन बार बार जीने का मौका किसे मिलता है
दरअसल पीछे में जाए इसका मतलब कुछ फिक्स करना है Love you.
The Hindi cinema mashhoor adakar Anil Kapoor zui Harish Vardhan Kapoor ne film Mirzaiya dream trailer poshwe de da Harish Vardhan lumle film de da yo romani film de da Punjab da salur romani qisu ki yo qisa da Mirzaiya film ki da mohabbat salur waqtun khudal she bi che saranga pa har waqt ki da mohabbat la para par jang ki mubariza kawi da Mirzaiya film music director Shankar Ehsan aur Rai Warkade de da film Rakesh Om Prakash Mehra jo kade de film Mirzaiya ba da October ko wo maneta numaish ta par ulani ki gi
दूदियां कोहरे की इनमें सदियां बहती है मरता नहीं इश्क़ मिर्ज़ा सदियां साहबा रहती है
मेरा एक दोस्त था बचपन का मेरा स्कूल बैग उठाकर चलता था मेरे साथ मुनीश मेरा बहुत ख्याल रखता था पता ही नहीं कहाँ खो गया वो
होता है अक्सर होता है इश्क में अक्सर होता है चोट कहीं लगती है जाकर जख्म कहीं पर होता है
ये वादियां दूधिया कोहरे की इनमें सदियां बहती हैं
ये वादियां दूधिया कोहरे की
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې بل ویلا مسپارم
اوریدونکو اونیز خبرونه د نړۍ رنگونه مو اوریده چې کوربای وو ګولیاس په راتلونکو غړې کې د مشال تر رڼا لاندې باس لرو د مشال تر رڼا لاندې باس درته هر اورنی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي او تاسو ته معلومه ده چې د دوشنبه پر ورځ په کوټه کې ځانمرګي برید وشو چې پکې درې او یا کسان وژل شول زیاتره وکیلان ول نو عبدالحی کاکړ د دغه وکیلانو د کورنۍ او لغړو سره زنو سره خبرې کړې دي نو هغه باس په ژوندۍ باندې درته درخبرو ورسره نور کسانو سره هم خبرې کړې دي خو اوس وخت شوی د بلې اونیز خبرونه دغه خبرونه نوم دی پارګانی او په نننۍ خبرونه کې تاسو په پاکستان کې د لګکۍ او د مذهبي لګکۍ کیو د پخوانیو اتلانو په اړه اوري تاسو به اوري چې څنګه د لګکیو ټولنې ځنې کسان پیدا کړی دي چې په هغه وخت کې د پاکستان په لوړپوړو څوکیو باندې فائز ول خو دغه کسان وس په کتابونو کې په نصابی کتابونو کې نه یادېږي د پرګنې خبرونه جوړونکې انیسا اجمل ده
مشه پونی سخ پرونه پرګنه کې درته ځاني ساجمل هر کلی وایم اوریدونکو داونه په پرګنه خبرونه کې د اقلیتونو په اتلانو او د پاکستان په تاریخ کې داغي پرول باس شوه دي اقلیتونه وای چې په پاکستان کې د دوی په وړاندې د عدم برداشت یو وجه دا هم ده چې په پاکستان په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو د اغو مشرانو نمونه د اتلانو په توګه نه دی یاد شوی چې د دای هواد په جوړېدو کې قرباني ورکړې دي د ټول پاکستان د اندوانو تحریک مشر هارون سر دیال وایي چې د دوی مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو بلکې رستو بیا د پرمختیا په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي
پاکستان د کابینه اوړمبه د کابینه د شپږ کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلم شو یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټس اینڈ د لیبر چې دی هغه قائد اعظم سره د اوړمبه کابینه منسٹر وو پاکستان ریونیو اور ٹیکسز پہ بارہ کے ایکسپرٹیز اور جوڈیشری دے آگا کے زموں چیف جسٹس تھے اڑمبے آگا چیرے اے آر کارلینی اسوا چیرے آگا قائد اعظم صاحب چیرے تعینات کړیو هغه د پاکستان کې د انصاف تقاضی پورا کولو لپاره نو قومي ترانه چې کوم دا نېشنل انثم دی اپ پورا دنیا کې د پاکستان شناخت دی او پاکستان اوړمبه قومي ترانه چې وا هغه جگن ناتھ پروفیسر جگت ناتھ آزاد هغه د خدمات حضرت قائد اعظم چې دی ان ریکوست چې دی هغه نو واغست او د پاکستان اوړمبه قومي ترانه چې دی هغه ولیکل 1952 پورې چې دا زموږ د پاکستان چې کوم شناخت او نېشنل انتم پر توم باندې پتور باندې نو هغه د جگنات آزاد صاحب د لیکل شوی و حفیظ جلندری دا وینا او شو هغه بیا چې دا د قومي ترانه او لیکل
اقلیتونه زیاتوی چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې زیاتره د دوی اتلان د درغلا او ظالمانو په توګه یاد کړل شوی دي چې لوجې د پاکستان نور اولس دوی د هیواد برخه نه غړي هارون سربدیال د اقلیتونو د نور مشرانو نمونه یادول سره وایي
چودھری جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائد اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان چې کومو دغه سره افلیئنټ شوی او هغه چې د خیبر پختونخوا د سیمې نه د دې خلکو چې خاص طور باندې د هندوانو او بل عموم چې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان چې فیور کو او هغه ووټ واچول او دغه څه کتا سو وګوره پنجاب ته وګوره نو ایس پی سنگا د پنجاب صوبائی اسمبلی کی هغه اهم شخصیت وا جس وقت دا پاکستان پنجاب پاکستان کے شامل دو ٹیم رالو نو آر وقت سو چی دا ووٹ کاسٹ ہوا نو اتا اتیا ووٹو نے دوانو طرف تک ٹائش ہوا نو صرف یو ووٹ پاتے ہوا او اگا ووٹ چی ہوا اگا دا دا ایس پی سنگا چی کم کرسچن یو رینما ہوا پا صوبائی اسمبلی پنجاب کی اگا دا فیصلہ اکڑا چی نا مونگ بدا پاکستان ولی چی مونگ دی سیمو چی پاتی کی گو زمون پدی خاور سارا چی دے اگا مڑے جوندے دے نو اگا دا ووٹ چی دے اگا پاکستان پا فیور کے واغست
Thank you. د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د پخانی پوځي عامر ضیاء الحق د دورې حکومت نه وړاندې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو، خو وروسته بیا د جنرل ضیاء الحق د حکومت په حکم دغه نامې لرې کړل شوې. په خیبر پختونخوا کې د سکانو د تنظیم مشر چرنجیت سنگھ وایي د خیبر پختونخوا په نصاب کې د دوی د قومي اتلانو سربیره مذهبي مشران هم ډېر په بدو ټکو سره یاد شوي دي.
بادشاہی کرے دا او آغا بد سے نازیب الفاظ بندے آغا زمون پر دے نصاب کی ادی گی کہ مثال پر طور دے تی جی کلاس دے اردو سبق کل کتابو دو آغی کی دی لکلی دی چھ مارا جا رنجیت سنگھ یو ظالم یو جابر سڑے تیر تیو او آغا چھ کم ٹیم دے دے نتلو آغا بیا سمرہ ہیری جوہراتو آغا زان سر آغا وڑی دی استاس مادا دا ہوئے سسر چھ کلا یو سڑے دا وقت بادشاہ وی آغا تا دا غلا ضرورت سدے پنجو گرو جی کم ہوا جہانگیر پہ دور کیوں اور جہانگیر آگا دیر بدردی سر آگا قتل کرے دے خنن کتا سو گو رے بکس کے نو جہانگیر یو خرول پلے کی خی پیش کرے دے اور گرو ارجن دیو جی مہاراج جی کم پنجو گرو داغے ہوئی دات سے چل چوئے دا چند بیا نوے گرو گرو تیگ بہادر صاحب بیا دسویں گرو کہ داغا وانو والے بچی چی دے عمر سب سالو دا بل عمر پانچ سالو آگا پا دیوار کی زندہ جوندی آگا دیوال کے خخ کریو دا اورنگزیب دور کی شوی دا
د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د 1915 او 1921 کالونو د جنگونو وروسته په 200 کسانو کې یوازې 8 عیسویانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. په پاکستان کې د اقلیتونو د اتحادی مشر شیمون الفرد گل وایي که د اقلیتونو سربیره د پاکستان نور اولس د لږکیو اتلانو د کارونو قربانو په اړه معلومات لرل، نو په موجوده وخت کې به د اقلیتونو ستونزې دومره ډېرې نه وي.
تحریک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں
تحریک پاکستان خبر کھون دو دیوان بہادر او ایس پی سنگھ پشان نمونہ مخی تراشی کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي، نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی و چې پاکستان به جوړوو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغسې چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شو، نو په واګه پوله د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیایي کیمپ لګولی و.
دغه سی چرنجیت سنگھ هم وایي چې په پاکستان کې د مذهبي عدم برداشت موجوده حالاتو ته په کتو سره باید په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو پر ضد خبرې ونه لیکل شي.
زه وایم چې په نصاب کې د نفرت خبرو پیلولو ضرورت سره چې کومې ښې خبرې دي مونږ هغه ولې نه پکې لیکو. نن وخت کې د مذهبي ازادي خو ډېره لرې خبره ده، مونږ ته خو نن پورې د پاکستاني ازادي نشته چې مونږ پاکستانیان یو که نه یو. د هغې مثال داسې دی چې مطلب د پاکستان او د انډیا د کرکټ میچ وي، ان کیس هغه کرکټ میچ سبا پاکستان وګټي او مونږ وایو چې الله پاک دې په پاکستان وګټلې کی، خو چې کله هغه پاکستان وګټي نو سبا هر سړی دکانونو کې دفترونو کې سبا مونږ هر سړی وایي چې مونږ تاسو نه میچ وګټلو. مطلب دا چې دا خلک چې کوم دي مونږ پاکستانیان نه ګڼي. بار بار دا یو خبره کوم چې مونږ مایګریټ نه یو، په 47 کې مخکې نه هم زمونږ مشران هم دلته وو هم دلته پاتې شوي.
چرنجیت سنگھ زیاتوي په پاکستان کې د اکثره اقلیتونو مالی حالت د دې جوګه نه دی چې خپل ماشومان پرایویټ سکولونو ته ولیږي، خو په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو پر ضد خبرو لیکلو له وجې د دوی زیاتره ماشومان د سرکاري سکولونو پر ځای شخصي سکولونو او یا مذهبي مدرسو ته ورسي چې دا شان په هغې کې د کمترۍ احساس پیدا نه شي.
اړې دا وجه ده چې دلته زموږ بیا خپل سکولونه چې کوم مذهبي سکولونه دي لکه مدرسه ټیپ زموږ سکولونه دلته پشاور کې هم دوه شته او په هر علاقه کې یو سکول وي، نو هغه بیا موږ دا کوشش کوو چې موږ خپل چې کوم زموږ یوت دی کوم زموږ آنے والا نسل دی هغې ته موږ دا ټولې خبرې ښیو هغه مذهبي مدرسه کې هغې ته خولی شي. خو سرکاری اسکولوں کی زمین د سکھانو تعداد یا د مینارٹی تعداد دے وجہ نہ ہم کم دے کہ سرکاری اسکولوں کی کم نصاب دے آگا زمین پر معیار نہ دے. اس مثال یہ ٹیچر ادا آگا سرکاری اسکول کی ٹیچر دے آگا زمین معشوان مشرق علم سبق خی رہا ہو تو جہرا سکھان دا کا شان دیا سکھان ادا چل کرے دے نو دو استاد دا رویے دا وجہ نہ داغے معشوم سرا بیا دا ٹول کسانو ہم آگا رویے نشی پاتے نو بیا دا نفرت آگا ادم برداشت والا خبر ہے برداشت کو لے نشو حالانکہ ماں پخلا میٹرک کا پورے سرکاری اسکول کے سبق میں لے دے وہ آگے وقت کے دا حالات نہ ہو آگے وقت کے ٹیچر من پخت طریقے سے تاثر امین محبت بسا تلو انہوں نے آگے کہنا دے پاتا.
په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو د شکایتونو په اړه مولا متعلقه وفاقي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نشو. البته د خیبر پختونخوا په ټیکسټ بک بورډ اداره کې د نصاب د څانګې مشر محمد متحر وایي دوی د خیبر پختونخوا په تعلیمي نصاب کې د نورو صوبو په نسبت د اقلیتونو د اتلانو زیات ذکر کړی دی. دی زیاتوي
نہ دغی خلاف خبر بکی نش ترے دغی ابزرویشن پبل سے دیکھا دادا کل تک پیخبر کی یو یو تنظیم دے آگے مونگ تو سوری رالی گل دی آگے اعتراض دار ہے تاسو کتاب نہ مسلمان او دا اسلام او دا نظریہ پاکستان او باسا یہ غیدہ ہوئی اور دغی ابزرویشن ٹوٹلی باعث دی آگے چتر تو کتاب کی نکلی کی بچی تچ دخو مسلمان خصوصیات تھی اسلامیات کی اگئی ہوئی تدل تو مسلمان ملی کا انسان ملی کا دادر تو نوئی جی دا کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ پخلو کتابوں کی مائنارٹی آترس تا دمرا لوی سپیس ورکڑے دے کہ اگا اچھا نہ دے ورکڑے گورا جی کا دچا دے پدی بانے دچا اعتراض بھی کنا چھ زخپل کتاب ندا جم لوبا سم چھ رنجیت سنگھ پدی خاور حکومت کڑے دے او خلق تے خوشحال نو کدی وی اولی کچھ اگا دیر خو حکمران او دیر انصاف پسند او خلق کو دیر خوخ کڑے ندا خو مونگ نشلی کلے رنجیت سنگھ دچا ہیرو دے او دا دید دا پاکستان دا خوری دا خلق کو ہیرو نہ دے نظر یا پاکستان پر مناسبت سره مونږ هاریو سیس ریفلیکس کو او هیستوریکل فیکټس وګورو او کسو مونږ وایي چې تمون رنجیت سنگ ایز ا هیرو پک کې پیش کا او کسو کوئی چې محمود غزنوی ایز ا ویلن پیش کا نو دا خوبونه دی ویني دی ها محمود غزنوی د دې قوم هیرو دی هیرو به وي ځکه دا نظر یا پاکستان پر مناسبت سره زموږ هیرو کسو کوئی چې دا هیرو تاسو ویلن کې نو دا خوب لیدل دی راکېږي نه ها دیس از اسلامیک ریپبلک اف پاکستان.
اقلیتونه وایي چې د پاکستان د هند د بیلیدو نه وړاندې دوی په دې خوره میشت دي او د دې هېواد د پرمختګ لپاره پوره هلې ځلې کوي خو باید چې د نورو په څیر د هغوی د قربانیو او کارونو درناوی وکړل شي. اوریدونکو نن مو په خپرونه کې د اقلیتونو په اتلانو د پاکستان په تاریخ کې د هغوی په رول خبرې کولې. که د خپرونې په اړه څه رایې لرئ نو ضرور راسره شریکه کړئ. هم دې سره زه نیسا اجمل ستاسو نه اجازه غواړم. خوشحاله اوسئ. د الله پامان. Thank you.